جلسه خبری ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد و احمد تکل در استودیوس با برنامه دیگه با شما.
بله ډیر زیاته مننه کوم امید مرزبان ستړی مشه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې به دوام وکړي ستاسو په خدمت کې یم. په دې خبرونه کې به پر راپورونو سربیره ستاسو د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام هم درته وړاندې کړو، خو د راپورونو وړاندې کولو مخکې فریده هوډ سیفی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر د خبره تصدیق کړه چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډیره زیاته درغلي شوې ده. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا له سفیر سره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه او په سیمه کې د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د غور پر مسلې خبرې وکړي. او د نوبل وروستۍ جایزه چې د اقتصاد په برخه کې ده نن اعلانېږي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري. سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا له سفیر سره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه او په سیمه کې د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د غور پر مسلې خبرې وکړي. اوباما د سنا لغړو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې پر لارو چارو تر څو ورځنیو خبرو وروسته له سفیر آیکن بیری سره چې په خوا په افغانستان کې د پوځي ځواکونو لوی قومندان وو په ټلیفون کې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي اوباما د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ په ارتباط چې دا اوس ورباندې غور کیږي د آیکن بیری کار وستایه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر د خبره پرون تصدیق کړ چې په افغانستان کې د اگست میاشتې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډیره زیاته درغلي شوې ده، خو کای آیډي د خپل پوخانی مرستیال پیټر ګالبرایت له دې ادعا انکار وکړ چې ګواکې د په انتخاباتو کې د درغلیو پر شواهد سترګې پټوي. ملکی کې چې ډيري درغلې د ولسمشر حامد کرزي د پلویانو لخوا شوې دي، تمه کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به د یو شمیر بیا شمیرل شو رايو نتیجې د دې مونې په ورستیو کې اعلان کړي. په کابل کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د همغږي شورا وایي چې د اړتیا په صورت کې باید انتخابات د ټولو کاندیدانو په ګډون لسره وشي. د دې شورا یو شمیر غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د انتخاباتو وروستي نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که د دوهم ځل انتخاباتو اړتیا رامنځته شي نو پکې یوازې هغه دوه کاندیدان ګډون کوي چې ډېرې رایې ګټلې دي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر پرون د دې پیشنهاد ملاتړ وکړ چې لمخې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو غوښتنه شوه. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو مشر ستنلی مکرسل سو مدیر په دې خو همدا وایي چې په افغانستان کې د مخالفینو د ماتې لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا شته. په دې اړه تاوده بحثونه روان دي. امریکایي سناتوران بیلابیل نظرونه لري، څوک د دې خبرې پلوي او څوک مخالف دي. د دې موضوع تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. او ناتو کونه وایي چې پرونی په کونړ کې افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې لسونه ډیر وسلوال مخالفین وژلي دي. د ځواکونو په اعلامیې کې ویلي دي چې په پیش دره کې په دغو عملیاتو کې یو مشکوک وسلوال هم نیول شوی دی. په اعلامیې کې هم درز ویل شوی دی چې د ناتو ځواکونو د پکتیکا په زیروک ولسوالۍ کې یو شمیر مشکوک وسلوال مخالفین نیولې دي. ناتو ځواکونو په نیول شوو کسانو تور لګولې چې له طالب پلوه حقانی ډلې سره اړیکې لري. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اروپا ته د خپل 15 ورځنی سفر په پیل کې د یکشنبه په ورځ په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو لو وزیر دیوید میلیبند سره وکتل. هغه له میلیبند سره خبرې ځانګړي حساسې اغیزمنی او جوړونکې وبللې. په دې خبرو کې عمده موضوع د افغانستان مسله وه. بریتانیا په نظر کې لري چې د هلمند ولایت ته 1500 اضافي عسكر ولېږي، خو د جرمني خبری آژانس په حواله لندن په خپل پریکړې کې قاطع دي، خو په دې شرط چې د ناتو نور غړي هیوادونه د سرګند کړي چې په افغانستان کې په دې مسولیت کې برخه اخلي او کنه. هیلری کلینتن د بریتانوي ځواکونو زړورتیا وستایله، وایي چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې پر خپلو ژمنو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي د پاکستان پر پوځي مرکزونو د مخالفو وسلوالو برید پر دې هیواد د ګواښونو د ډیریدو څرګندوی کوي. خو کلینتن وایي واشنگتن په دې اطمینان لري چې د پاکستان حکومت او پوځ د دې هیواد پر اټومي وسلو خپل کنټرول ساتلی دی. د پاکستان پوځ وایي کومانډو ځواکونو پرون لږ تر لږه هغه وسلوال ونیول چې د شنبه په ورځې پر پوځي مرکزونو حمله کړې وه او په لسګونو کسان یې برمته کړي وو. د پوځ د یو ویاند په وینا نه دیرش برمتشیوی کسان را خوشی شوی دی، دری تنه برمتشیوی کسان او څلور یرغمال نیون کی وجل شوی دی. طالبانو د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته. دا ازادي رادیو ده. ټاکل شوی چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن چین ته په درې ورځني سفر ولاړ شي او د امنیت په اړه د منځنۍ آسیا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. کرملین وایي ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه به د پوتین د سفر په ترڅ کې په روسیې کې د ریل د پټلۍ د لارې د پراختیا په ګډون چې په ډیر سرعت پکې سفر کیږي یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي. د پوتین د سفر وخت د روسیې او چین ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د شپږمې کالیزې او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د شورا له مشرتابه سره سمون خوري. ټاکل شوی چې د شانګهای مشران له اقتصادي بحران سره د معاملې پر لارو بحث وکړي. په موټر کې د زی پرزې شو بمونو د پرلپسې حملو له عمله د عراق په لویدیز ښار النبار کې چې ډیر اوسیدونکي سنیان دي او د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو ډیر تود مرکز بلل کېدو او وروسته بیا د امنیت د تامین یوه نمونه ګڼل شوې وه پرون 19 تنه وژل شوي. درې واړه چاودنې د النبار په مرکز رمادي کې وشوې چې تقریبا له پایتخت بغداد څخه او یا میله واټن کې پروت دی. د النبار د ولایتي شورا یو غړي وویل د حملې د دې خبرې څرګندوی کوي چې په دې څرګندوی نه کوي چې په دې ولایت کې امنیت ګډوډ شوی دی. د نوبل وروستۍ جایزه چې د اقتصاد په برخه کې ده نن به اعلان شي. سکال نړیوال اقتصادي بحران ته ډیره لیوالتیا موجوده ده. تیر کال د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه امریکایي اقتصاد پو او د نیویارک تایمز مقاله لیکونکي پاول کروګمن ته ورکړې شوې وه. د طب، ساينس، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اصول په برخه کې جایزې تیره اونۍ اعلان شوې. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون چې د سولې جایزه یې وګټله د نوبل له یو لسو ګټونکو څخه نه یې امریکایان دي. او سوریه پرون د نن په عامو ځایونو کې د سګریټو پر څکولو بندیز ولګاوه. د سوریه د خبری رسنیو په حواله د فرمان د جمهور رئیس بشار الاسد لخوا لاسلیک شوی او هر هغه څوک چې تری سرغړاوې وکړي، یعنی پر رستورانتونو او یا هم نورو عامو ځایونو کې سګریټ وسکوي، نو $600 به جریمه کیږي. د ود ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له او د مخام تر او خبرونه کوي. قدرمنو دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې راپور نه لرو. د امریکا په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې مشر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د طرح ملاتړ کړی. د ولسمشرې د کاندیدانو د همغږي شورا وایي چې د اړتیا په صورت کې باید انتخابات د دوو کاندیدانو ترمنځ نه بلکې د ټولو په ګډون وشي. د کندز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو لخوا په پوځي عملیاتو کې یوه ډله وسلوال مخالفین نیول شوي دي. پر دې سربیره د نورو کورنیو او سیمایزو مسایلو په اړه هم راپورونه خبرو او په پای کې به ستاسو د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام واوري. را سره اوسئ. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر پرون د دې پیشنهاد ملاتړ وکړ چې له مخې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل له څه مودې راپدې خوا دا خبره کړې وه چې په افغانستان کې د مخالفینو د ماتې لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا ده. په امریکا کې په دې اړه تاوده بحثونه پیل شول. امریکایي سناتوران بیلابیل نظریات لري، څوک د دې خبرې پلوي کوي او څوک یې مخالف دی. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر وایي که اضافي عسکر افغانستان ته ونستول شي د دې امکان شته چې ځواکونه یې له خطر سره مخامخ شي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه تفصیل.
د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر دیانې فینستاین پرون وویل په افغانستان کې د امریکا ماموریت په یوې پیچلې او جدي مسلې بدل شوی دی. هغه وایي په افغانستان کې د ځواکونو ډېرېدو ته اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو په وړاندې بهیر ته بدلون ورکړي. میرمن فینستاین له یو شمیر نورو ډیموکراتانو سره په دې اړه خپل نظر څرګند کړ. د نظرونه په داسې یو وخت کې څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جګړې له شورا سره چې د په دې وروستیو کې رامنځته کړي بحثونه کوي چې څومره اضافي عسکر افغانستان ته واستوي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې د مشر نظر د خپل ګوند د غړو په نسبت د جمهوري غوښتونکو ګوند له غړو سره ډېر ورته دی. خو دیموکراتان لکه کارل لیون چې د امریکا په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر دی افغانستان ته د نورو عسکرو لیږلو سره مخالفت کوي او پر یوې دقیقې نوې او هر اړخیزې ستراتیژۍ باندې ټینګار کوي. سناتور لیون د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلوی دی څو هغوی په خپله د خپل هیواد د امنیت چارې په غاړه واخیستلی شي. خو میرمن فینستاین چې ډیر استخباراتي معلومات ترلاسه کولی شي وایي د ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره تاخیر په افغانستان کې د هغوی موقف له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې رئیس زیاتوي موږ له هغوی څخه د دفاع توان نه لرو. حاضر دمه مخالفین زموږ د ځواکونو مرشلو ته نږدې کیدونکي دي او موږ له خپلو عسکرو څخه په ډیر لرې واټنونو کې یو. د جمهوري غوښتونکي ګوند لوی سناتور جان مککین چې د امریکا په سنا کې د پوځي کمیټې یو پیاوړی غړی دی وایي که اوباما په افغانستان کې د اضافي عسکرو د لیږلو په خلاف کومه فیصله وکړي نو دا به یوه تاریخي تېروتنه وي. بل سناتور مچ مکونل چې په سنا کې د لګکیو یا اقلیت مشري کوي وایي په افغانستان کې د ځواکونو د ډیرولو په اړه د ناټو د قومندان د غوښتنې په اساس د ولسمشر باراک اوباما له غوښتنې په سنا کې سخت ملاتړ وشو. هغه زیاته کړه په دې پوهیږو چې افغانستان پخوا د ترهګرو ځاله وه او موږ نه غواړو چې یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي.
په راپور کې مو د امریکا د سنا د استخباراتي کمیټې د مشر د څرګندونو جزئیات اوریدل. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر منو اوریدونکو د خبرونه په پای کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام لرو خو دا د دې راپورونو خبرولو ته لې وی وقفه وروسته دوام ورکو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیډي پرون یو ځل بیا پر د لګول شوي تورونه په کلک رد کړل او ویل چې هیڅ کله د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه نه ده کړې او نه یې د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ کړی. کای آیډي وویل هغه تورونه چې د پخواني مرستیال پیتر ګالبریت پر د لګولي هیڅ راز بنسټ نه لري. کای آیډي د څرګندونې په داسې حال کې کولې چې په کابل کې د امریکا، برتانیې او فرانسې سفیران هم حاضر وو. لبلې خو په کابل کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د همغږۍ شورا ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې باید انتخابات د ټولو کاندیدانو په ګډون وشي نه یوازې د دوو کاندیدانو په ګډون. د دې شورا یو شمېر غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو وروستي نتایج باید ډېر ژر اعلان شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې که د دوهم ځل انتخاباتو ضرورت رامنځته شي نو یوازې هغه دوه کاندیدان به ګډون پکې وکړي چې ډېرې رایې ګټلې وي. دوهم ځل انتخابات په هغه صورت کې کیږي چې هیڅ یو کاندید په دې ونه توانیږي چې 50 جمع یو رایې وګټي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومند په راپور کې چې له کابله راستولای.
په کابل کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو دغه ائتلاف وایي که پتل شوی وي چې د انتخاباتو دوهم پړاو یوازې د دوو کاندیدانو ترمنځ وشي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. د کاندیدانو د دې ائتلاف وایند بشیر احمد بیژن د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې که د انتخابات دوهم پړاو ته راخکل کیږي نو د ټولو کاندیدانو په ګډون باید ترسره شي.
این ادعا که در انتخاباتی که تقلب صورت گرفته و ای انتخاب
د دې د علمخې چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او انتخابات باید له دوه کاندیدانو سره دوهم پړاو ته وغځول چې دا هیڅ ډول قانوني او حقوقي توجیه نه لري او دغه بهیر په خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. کچیر دا انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شي او هغه هم د داسې دوه کاندیدانو ترمنځ چې په درغلي تورن دي نو مطلقا د یو غیر قانوني حرکت په توګه به ورسره مخالفت وکړو او هغه به تحریم کړو. د کاندیدانو د همغږي شورا یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې له ټولو کاندیدانو غوښتل شوی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه له تبصرو چې ویل کیږي تر ډیره د خلکو باور زیانمن کړی دی ډډه وکړي. په دغه پریکړه لیک کې یو شمېر هیوادونه او بهرنۍ ادارې هم په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنې شوې دي. خو له بل لوري د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي بیا وویل چې له سره د انتخاباتو ترسره کول د اساسي قانون په خلاف کار دی.
قانون کې هم په قانون اساسي کې هم په قانون انتخاب په انتخابات قانون کې زوازه لیکل دي چې په دور اول کې چې یو کاندید 50 جمع یک چې دا پوره نه کولای شي دوم دوار دوم پیل دپاره دوم ور د دو کاندید د دوه کاندید د درمیان چې د ټول کاندیدانو ډیره رای ګټلای دي انتخابات دایر کیږي او دا په قانون کې واضح و قانون کې صراحت لري.
په افغانستان کې د جمهور ریاست له انتخاباتو دغه کابو دوه میاشتې تیریږي، خو په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د شوو ادعاو د څیړلو لپاره لا هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د ایسف ځواکونو لخوا د کندز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې یوه ډله وسلوال مخالفین نیول شوي دي. ولسمشر حامد کرزي پرون د افغانستان په شمال کې ځینې عناصر یا هیوادونه د نارامیو اورته په لمن وهلو تورن کړل. ښاغلي کرزي د کوم خاص هیواد نوم وانخیست، خو د استخباراتي معلوماتو په حواله یې وویل چې حتی په هلیکوپټرو کې د هیواد د شمال د سیمو ته وسلې او وسلوال استول کیږي. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان امنیتي چارواکو هم د ولسي جرګې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې، البته د هیواد په شمال کې، د امنیتي حالت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره باید له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره جدي خبرې وشي. د کندز ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د وروستیو پوځي عملیاتو په اړه د کندز والی پرون په یوه خبري غونډه کې خبريالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې دا 15 کسان د سیمو د خلکو په مرسته نیول شوی دي. په کندز کې د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم په دې اړه نور تفصيل اوروي.
کندوز والی انجینیر محمد عمر چې یک شنبه له غرمې وروسته یو مطبوعاتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې د دولت او خلکو ترمنځ پر لپسې اړیکو په نتیجه کې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش او کنم په سیمو او دغه راز د کندوز ښار په شمال او شمال لویدیز لس کیلومتری کې پراته شل غټ کلي د دولت له مخالفینو څخه پاک کړای شوي دي. او په دې بهیر کې د مخالفو طالبانو څخه شاوخوا 50 قومندانانو له دولت سره خپل همکاري اعلان کړي او له 15 څلوېخ نه تر 50 مله وسله هم له ځان سره راوړې ده.
تقریبا 50 تر 50 مله شاوخوا کې سره هم له طالبانو راوړې ده. هغه خلک د دغو کلو خلک مکمل طالبانو چې جزا شوي دي او طالبانو په ضد باندې کار کوي ده. انشاءالله موږ مطمئن یو چې ډېر ژر به د هغه منطقې مکمل د طالبانو له
دغه راز د په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې دا هم وویل چې د یک شنبه شپې په هغو عملیاتو کې چې د آلماني ځواکونو لخوا د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ په لاله میدان سیمه کې ترسره شول، د مخالفو طالبانو د ډیرو مهمو غړو په ګډون 15 تنه مخالفین نیول شوي دي. د زیاته کړه چې په دغو مخالفینو کې 3 تنه د هلمند ولایت اوسیدونکي دي. کندوز والی په داسې حال کې چې دغه نیونه د دولت پر مخالفانو یو دروند ګزار وباله، زیاته کړه چې د کندوز ولایت د اوسیدونکو د امنیت د لاښې کېدو په خاطر پتیل شوې ده چې د کندوز شیرخان بندر، کندوز بغلان او کندوز خان آباد په لویو لارو کې امنیتي پوستې جوړې کاندي. د ډاډ څرګند کړ چې د راتلونکي ژمي تر را رسېدو پورې به د کندوز امنیتي حالت د ښه والي په لور وخوځېږي.
په کندوز کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه راپور مو اورېده. د ایساف چارواکو د قانون د حاکمیت په اړه په جوړه کړې غونډه کې د ځینو ختیځو ولایتونو له چارواکو غوښتنه وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره شرایط برابر کړي. په دې غونډه کې چې پرون په جلال آباد کې جوړه شوې وه، د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار جګپړو چارواکو برخه اخیستې وه. دوی ژمنه وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره به خامخا کار کوي. په دې اړه تفصیل له جلال آباده د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د ختیځو سیمو لپاره د نړیوالو ځواکونو په مرکز کې د قانون د تطبیق سلاکار عزیز الرحمن نیازی ویل له چارواکو سره د قانون د تطبیق شرایط وڅېړل شول. ده ویل
دا کانفرنس دا چې څنګه کولای شو په ختیځ ځون کې د قانون حاکمیت پیاوړی کړو. نتیجه یې په درې برخو باندې خبرې وشوې او د هغوی نچوړ رامنځته شو. یو د رسمي او غیر رسمي عدلي سیستم ترمنځ اړیکې جوړول، یعنی د جرګې سیستم ترمنځ او د رسمي یا دولت سیستم ترمنځ چې د خلکو لانجې حل کوي، او بل دویم د عامه آگاهي د عامه پوهاوی د هغوی پوهاوی چې خلک باید د قانون نه خبر شي. په دې چې څوک خلک د خپلو حقوقو نه او خپلو وجایبو او مسؤلیتونو نه خبر نه وي، څنګه کولی شي قانون ته احترام ولري. دریم مسله پولیسو، څارنوالو او قاضیانو ترمنځ د همغږي رامنځته کول دي چې تر څو هغه خود سرانه یا خپل سری توقیف راکم کړو.
د قانون د تطبیق د شرایطو لپاره د ګډونوالو چارواکو نظرونه بیلابیل وو. د ننګرهار د استیناف څارنوالۍ مشر حاجي عبدالقیوم وویل که د چارواکو معاشونه لوړ نه شي قانون نه تطبیقیږي.
ابل کال په سیمینار کې خبره وشوه چې قاضیانو څارنوالانو ته مواد معاش ورکوي، تر اوسه پورې دا کار نشته دی. ګوره سړک ته زه څارنوال لیږم، هغه سره د موټر پیسې نشته دی، اغلط دې کوټې دې وسې دوه ځای نشته دی. وایي دا د قانون حاکمیت خدا خو په یو خبره پوه شي ګټه خو نه کېږي، څه خو غواړي کړ دغه پیسې دغه مصارف چې تاسو په دې تیارو په دې جازو کې دانې چې شوي دي دیوان دغه نګران آبادي دو.
د لغمان امنیه قمندان جنرال عبدالکریم عمریار بیا وویل د قانون د تطبیق لپاره لومړی اصل امنیت دی. دی وایي قانون به هغه وخت تطبیق شي چې امنیت تامین شي. دغه غونډې ته د ایساف د ځواکونو پر چارواکو سربیره د امریکا د مرستو بیلابیلو ادارو چارواکي هم راغلي وو. دوی ویل د قانون د حاکمیت لپاره به له چارواکو سره دغه راز نورې غونډې هم جوړوي.
دا د ازادۍ راډیو ده. په کابل کې د ایران سفارت یو ځل بیا افغانانو ته د کاري ویزو د ورکولو ژمنه کړې ده. په دې اړه راپور د خپرونې په دوام کې اوریدلی شي، او اوس هم ورځو د یو بل راپور ته. د یکشنبه په ورځ په ستاره هوټل کې په دولتي ادارو کې د خزو د ټولنیز مساوات یا جندر په اړه یو روزنیزه دوره جوړه شوې وه. په دې اړه مخکې لدې چې په دې اړه راپور درته وړاندې کړو، قدرمنو اوریدونکو، یو بلې موضوع ته مو پام راګرځوم چې هغه په ژمي کې د ژمي لپاره البته د مصارف لپاره د تیاریو موضوع ده. په هیواد کې د ژمي له رارسېدو مخکې خلک وایي د تیلو او ګازو لوړو بیو اندېښمن کړي دي. دوی وایي دولت باید مخکې له مخکې هڅه وکړي چې د تیلو او ګاز بیې ټیټې او په راتلونکي کې کنټرول هم کړي. خو د سوداګرۍ د وزارت مسؤلین وایي چې هیواد ته د کافي تیلو او ګاز د واردولو عملي هڅې پیل کړي دي. تیلو او ګازو ته یې مختلفې سیمې په نښه کړي ترڅو خلک پکې تیل او ګاز په ټیټه بیه ترلاسه کړي. دوی وایي سیار ټنکرونه یې هم ګمارلي چې د ښار په مختلفو ناحیو کې خلکو ته د اړتیا وړ ګاز ورسوي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مسؤلین وایي چې دوی د ژمي له رارسېدو د مخه د ښار مختلفو ناحیو ته د ګاز رسولو ګرځنده ټنکرونه ګمارلي دي چې خلکو ته د بازار له نرخ څخه په کمه بیه ګاز ورکړي. د دې وزارت وایند جواد عمر د شنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د کابل په ښار کې د تیلو لپاره سلور دولتي ټانکونه په نخه کړي دي چې خلک ځنې په ارزانه بیه تیل ترلاسه کړي. د دا هم وویل د دې ترڅنګ د ګازو لپاره سلور ګرځنده ټانکرونه هم ګمارلي دي چې هر ورځ سباندې 2500 لیټره ګاز خلکو ته یوه کیلو په 15 افغانۍ ورکړي.
100,000 لیتر تیل از یک شرکت عربی خریداری شده، قرار است که در هر ماه 10,000 تن از وارد افغانستان شوه و در ولایت
3,000 لیتر تیل له شرکت څخه اخیستل شوی، او په پام کې ده چې په هر میاشت کې 10,000 تن هیواد ته وارد شي، او د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې د بازار له نرخ څخه په کمه بیه خلکو ته ورکول شي. د ګازو د 10,000 تنو قرارداد هم شوی، په شهر کې مورته 15 سیمه ټاکلې او یو کیلو په 15 افغانۍ ورکړي. همدارنګه له سیار ټانکرونه هم موظف سوي چې د ښار په مختلفو ناحیو کې ګاز توزیع کړي.
ښاغلي عمر وویل هیواد په کال کې سباندې 2.5 میلیون ټنو ګازو او تیلو ته ضرورت لري، او سره له دې چې روانو ناامنیو سوداګر او واردونکي لږ څه بېزلي کړي دي، خو بیا هم د دې موادو 90% د خصوصي سکتور لخوا هیواد ته واردېږي. خو خلک وایي سوړ ژمی په مخ کې دی، او خلک د کار د نشتوالي له امله اقتصادي ستونزې لري. په کار ده چې دولت تیل او ګازو ته مخکې له مخکې تدابیر ونیسي.
خو موږ به دا ګاز اخیسته د کارتنو کې پراته 500 روپۍ زبه هم رانږېده چې قیمتي ده بازار قیمتي له زر ارزانی شي. خبر ګاز ارزانه شي، تیل قیمته دي، مثلا ګاز قیمته دي، لرګي وګوره من 500 روپۍ باندې لرګي دي.
د سوداګرۍ وزارت په ناحیو او د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو سیمو کې د ګاز رسولو لپاره له امنیتي ارګانونو څخه هیله کوي چې د سیمو په څارلو کې دې زیاته هڅه وکړي.
او اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شویو تصفیوي عملیاتو ترڅنګ د ملي اردو او ائتلاف ګرځنده ټیمونه په لرې پرتو کلیو کې د خلکو درملنه کوي. دا درملنه په وړیا کېږي او له هغوی سره نورې بشري مرستې هم کوي. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال شرف الدین ستانکزی هم له یوې ګرځنده ډلې سره یو لرې پرته کلي ته تللی او د مرستو رسولو بهیر یې له نږدې کتلی.
مرداو د ګذرې ولسوالۍ یو لرې پروت کلی ده چې خلک ظاهرا ډېر ناداره او له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې ښکاري، ځکه نو ملي اردو ائتلافي ځواکونو روغتیایي اداله درې ورځې راهیسې دغې کلي کې ټولو هغه کسانو ته تر درملنې وروسته درمل ورکوي چې خپله وغواړي. د ملي اردو چوکاټ کې ډاکټر شیرزاد د پروګرام په اړوند داسې معلومات ورکړه.
زه خپله د ګروال د سر ګلاب شیرزاد یم، سرتېر د خلوزو جعفر دغه د مرداود د کلي د شاوخوا د ډیرو کلي د خلکو سره مونږ کمپاین شروع کړی ده چې په دې کمپاین کې د خلکو مریضان رایزان معاینه کېږي، دوا ورته ورکول کېږي، او په څنګ د صحي کمپاین کې بشردوستانه کمکونه هم دوی ته تبدیل د شاوخوا کلي دپاره مونږ دلته بسونه شخصي بسونه په کرایه نیولي دي. ځي هر یو کلي ته ځي، خلک د کورو څخه رابارهوي داوطلبانه دلته راوړي چې دوی کېږي، بېرته په همدغه شخصي بسونو کې خپل کلو ته رسول کېږي.
ګڼه پېښېبله ماشومان دلته د یو شمېر مېرمنو او نورو ناداره کسانو ترخوا مرستې ته راټول شوي وه. ځینو یې ازادۍ راډیو ته وویل کلي ته یې نږدې روغتیایي مرکز نشته، ځکه نو دغه مرستو ته خوښ وه. دا مېرمنې زیاتوي ډېر لرې ځایه دلته راغله درمل او نورو لومړنیو موادو ته اړه لري. د روان ژمي لپاره د هغو په وینا د پوښاک سمې جامې نه لري. هغوی ډېر وي د ځان او غاښونو درد شکایت لري. د ائتلافي ځواکونو ښځینه ډاکټرانو سلوک څخه راضي وي. د 200 ظفر قلي اردو امریکایي مشاور میجر سرینا په داسې مهال چې ژمنۍ جامې په خلکو ویشلې ویل ائتلافي ځواکونه ملي اردو سره په ګډه د خلکو د خیر او ښېګڼې هڅه کوي. وی ویل دا ډول مرستې به جاري وساتي. دلته زموږ له راتګ څخه یوه موخه دا ده څو خلکو ته وښیو چې افغان او نړیوال اردو یو بل ته لاس په لاس ورکړه سره د خلکو مرسته کوي. یوازې او یوازې د دې په خاطر چې وګړي خوښ ساتلو سره د افغانانو د خدمت جوګه شو. مرداود او شاوخوا کلیو کې خلکو سره په داسې مهال مرستې را روانې دي چې تر خوی د سیاوشانو او پتون زرغون په ولسوالۍ کې د طالب قماندان غلام یحیا سیاوشاني په وژلو سربېره ملي اردو د 22 طالبانو د وژنې ادعا وکړه. او د طالبانو یو بل مشهور غړی بشیر قناعت د شنبې په ورځ پشتون زرغون ولسوالۍ کې دوه ملګرو سره ژوندی بنیو.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
په تخار ولایت کې پرون یو شمیر بندیان خوشی شول. دا کسان د کوچنی اختر په مناسبت د افغان ولسمشر حامد کرزی لوري د فرمان پر بنسټ خوشی شوي دي. چارواکي وایي چې په خوشی شویو کسانو کې د نشه یي موادو په قاچاق، اختطاف، قتل او اداري فساد مجرم پیژندل شوي کسان نه دي شامل. په دې اړه نور محمد سهیم له کندز په راپور کې اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د هغه ځانګړي فرمان لمخې چې د کوچنی اختر په مناسبت صادر کړی دی، د تخار ولایت د مرکزی زندان څخه 8 تنه زندانیان خوشی شوي او د 2 تنه نورو زندانیانو د بند په موده کې کموالی راوستل شوی دی. د تخار ولایت د ښاری محکمې رئیس محمد وزیر جلالی ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرخه کې د خبر په تایید وویل چې د دغه 8 تنو بندیانو په خوشی کېدو سره اوس د تخار په مرکزی زندان کې یوازې 300 تنه بندیان پاتې شوي دي، چې په دې جمله کې شپږویشتنه زنانه دي. د دغه راز وویل چې په تخار ولایت کې یو دارالتعجیب هم شته چې دمدرحاله پکې 24 ماشومان تر روزنې لاندې دي. په دغو 24 کې یوازې 3 تنه زنانه دي. ښاغلی جلالی په داسې حال کې چې په تخار کې د جرمونو کچه د تیر کال په نسبت ټیټه وبلله او علت یې هم په دغه ولایت کې د قانون نسبي تطبیق وباله، د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دغه فرمان کې څه ډول اشخاص بخل شوي دي داسې وویل.
شامل
په دې سربیره په دې فرمان کې عادي جرمونه لکه ترافیکی حادثې چې د بند موده تر یو کال یا شپږ میاشتو پورې وي بخل شوي دي او هغه پکې نشته چې د قتل په فقره کې شامل وي او یا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کړی وي او د مخدره موادو د قاچاق په فقره کې ښکیل وي او یا د اختطاف او سړي تښتونې مجرمین وي. هیره دې نشي چې په روان کال کې له دې امله چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن او کوچني اختر ترمنځ دومره زیات واټن نه و نو ویلی شي چې تقریبا د یوې میاشتې په اوږدو کې دا د جمهور رئیس دویم فرمان دی چې د مرکز او ولایتونو له عمومي زندانونو څخه پرې زیات شمیر بندیان یا خوشې شوي او یا هم د هغو د بند په موده کې کموالی راوستل شوی دی.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو دا وخت د سهار اته نیمې بجې دي. فریدې هوډ سیفي ته غوږ شئ چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا له سفیر سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه او په سیمه کې د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د غور پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر د خبره تصدیق کړه چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ډیره زیاته درغلي شوې ده. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر پرون د دې پیشنهاد ملاتړ وکړ چې له مخې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو غوښتنه شوې. ناتو ځواکونه وایي چې پرونی په کونړ کې له افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې له لسو نه ډیر وسلوال مخالفین وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پاکستان پر پوځي مرکزونو د مخالفو وسلوالو برید پر دې هیواد د ګواښونو د ډیرېدو څرګندوی کوي. ټاکل شوی چې د روسیې صدر اعظم نن چین ته په درې ورځني سفر ولاړ شي او د امنیت په اړه د منځنۍ آسیا د مشرانو په غونډې کې ګډون وکړي. په موټر کې د ځای پر ځای شوو بمونو د پرلپسې حملو له امله د عراق په لویدیز ښار النبار کې پرون 19 تنه ووژل شول. د نوبل وروستۍ جایزه چې د اقتصاد په برخه کې ده نن به اعلان شي. او سوریې پرون دننه په عامو ځایونو کې د سګریټو پر څکولو بندیز ولګاوه.
په کابل کې د ایران سفارت یو ځل بیا افغانانو ته د کاري ویزو د ورکولو اعلان وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر فدا حسین مالکی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغه تړون له مخې چې پخوا د افغانستان له لوري سره شوی ایران چمتو دی چې افغانانو ته درې لکه کاري ویزې ورکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې پروګرام لپاره د تیاریو په حال کې دی. نور حال په کابل کې د ازادي راډیو د خبریال معصوم پښتون په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له هیواد بهر د افغانانو لپاره د کار موندلو پراخې هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت وایي اسدالله ولولجي افغانانو ته د کار د ویزې د ورکولو لپاره د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی به په دې اړه لازم اقدامات وکړي.
تهران ته درې څلور لی افغان پلاوی تللی وو. د جمهور رئیس دویم مرستیال هم تللی وو او هلته له ایراني چارواکو سره خبرې کړې وې. اصلا په هغه وخت کې ایراني چارواکو نه و منلی چې افغان کارګرانو ته دې هلته شرایط برابر کړي، خو اوس چې ایراني چارواکو دا مهرباني کړې ده د کار او ټولنیزو وزارت به حتما خاص اقدامات کړي وي او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي او افغان کارګرو ته به چې هلته اوسېږي اسانتیاوې رامنځته کړي.
مخکې د افغان دولت او سوي و چې افغانانو ته د کار درې لکه ویزې ورکړي. د ایران سفیر وایي چې په ایران کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د دې پروګرام قانوني کړي.
دا هغه ټکي و چې تر اوسه بشپړ شوي نه دي. موږ درې لکه کاري ویزې مخکې اعلان کړې وې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي او ټاکل شوی ده چې دا به د افغانستان د سفارت لخوا په تهران کې بشپړ شي. هغه قانوني مرحله چې موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه بشپړې کړې وې، دوستانو هڅه کړې و چې سفارت ته څو نور کسان هم د مرستې لپاره ولېږي تر څو کار چټک شي او موږ هیله لرو چې انشاءالله دا کار به ژر وشي.
د سیوی تړون له مخې ټاکل شوی ده چې دغه افغانان په ایران کې په ساختماني او صنعتي برخو کې کار وکړي، خو په ایران کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو د چارو رئیس عثمان ظفر ازادي راډیو تول چې د بیلابیل تلایلو په خاطر د ایران طرحونه منله.
جمهوری اسلامی ایران با
دی وای د ایران اسلامي جمهوریت ویل چې موږ درو لکو افغانانو ته د کار ویزی ورکوو، خو په دې شرط چې دوی دلته وي او کورنۍ افغانستان ته ولاړ سي. ایران وای چې د کارکوونکو ته ویزې په وړیا ډول ورکول کیږي او د کار په خاطر یې په شپږ میاشتو کې ویزې تمدیده وو. موږ موافقه ته ورسره ونه رسېدو. ځینو کسانو ویل چې په داسې حالاتو کې موږ خپلې کورنۍ بې سرپرسته نسو پرېښوای. د ایران لخوا د کاري او روغتیایي ویزو اعلان داسې وخت کیږي چې هره ورځ په سلګونو افغانان د ایران د سفارت او کنسلګریو مخې ته د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ستونزمنې شیبې شمېري او په ډېرو خواریو ایران ته د تګ ویزې ترلاسه کوي. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر من اوریدونکو، د راپورونو او خبرونو د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو انټرنیټ پانه تل کتلای شئ. تازه مطالب او تازه خبرونه پکې دي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. هلته تاسو کولای شئ چې تازه تصویرونه او راپورونه وګورئ او همدارس په اواز کې واورئ. د یکشنبه په ورځ د کابل په ستاره هوټل کې په دولتي ادارو کې له نارینه و سره د ښځو د ټولنیز مساوات په اړه یوه روزنیزه دوره جوړه شوه. په دې یو ورځنۍ روزنیزه دوره کې چې د بیلابیلو وزارتونو د پلان رئیسانو ګډون پکې کړی و، په دې خبرې وشوې چې د دولت د راتلونکي کال په بودیجه کې څنګه د ښځو لپاره د پروژو بودیجې ځانګړې شي. حمیده عثمان دې غونډې ته ورغلې وه او په اړه یې راپور راکوي.
په دا سال کې چې د ښځو په اړه پروژې د دولت د ملي ستراتیژۍ یوه برخه جوړوي، خو د افغانستان د ښځو د چارو وزارت غواړي چې د راتلونکي لمریز میلادي کال د دولت د بودیجې یوه برخه د ښځو او نارینه و د ټولنیز جنسیت د تساوي اجنډا لپاره ځانګړې شي. د دغه وزارت د انسجام او بهرنیو اړیکو مشر فوزیه حبیبي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل په ستاره هوټل کې په دغه روزنیز دورې کې به د دولت د وزارتونو یو شمېر چارواکي په دې وپوهول شي چې څنګه د راتلونکي کال په بودیجې کې د ښځو له دار ازاق څخه دفاع وکړي.
شما میفهمین که بودیجای وزارتخانه ان قریبی که
هغه وای تاسو پویږي چې د وزارتونو بودیجې دوه میاشتې وروسته جوړیږي. مونږ غواړو چې د پلان رئیسان برستیالانې او زموږ د جندر استازي پیشبینو سي چې کوم ډول پروژې په خپلو پلانونو کې ځای پر ځای کړي او څنګه د مالی په وزارت کې ترې دفاع وکړي او د ښځو د وزارت وظیفه د دوی په دفاع کې څه ده. که څه هم چې په دولتي ادارو کې د ښځو او نارینه او د ټولنیز جنسیت د تساوي اجندار په اړه ډېر ټینګار کیږي، خو یو شمېر افغان میرمنې په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې ښځې په ټیټو دولتي څوکیو کې کار کوي او له نارینه و سره یې د ټولنیز تساوي برابري ته اوږده لار پاتې ده. خو بلخوا د فواید عامې د وزارت د ښځو د چارو مسؤوله انجینر قدسیه کاکړ وایي چې په خپله ښځې له نارینه و سره د ټولنیز تساوي لپاره هڅې نه کوي.
یو خو دغه زمینه ورته مساعد ښځو ته د ادارات لخوانه یو عقلا ښځو ته یو فرصت ورکول شي، جرات دغه پیدا کی دغه زمينه. او بل زما په نظر مهمه خبره ده، ښځې په مجموع کې دغه حالت نه ځان وباسي، مثلا کوشش وکړي چې خپل ظرفیت ته ارتقا ورکړي، کورسونو کې اشتراک وکړي، ورکشاپو ته لاړ شي، مصاحبو کې سهم واخلي، ځانونه لوړ پوستونو ته کاندید، ځان باندې د اعتماد پیدا کی، خپل ارزښتو ته چې په وجود کې دغه ته یو اهمیت قائل شي، پوه شي چې زه څه ارزښتونه لرم، که په سیاسي ډګر کې اوسېږي او که نور په اجتماعي په نورو ډګرو کې اوسېږي.
افغان حکومت اعلان کړی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د دولت د رهبرۍ په سلو کې 30% ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال دغه شمېره په سلو کې 9% جوړوي. خو د ښځو د چارو وزارت وایي د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره یې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو په کچه یې د دولتي او غیر دولتي ټولنو له لارې پراخه هلې ځلې پیل کړي دي.
زموږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو په وروستۍ برخه کې د افغانستان په اړه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوو. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه فرشتي جلال زی کړې ده.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼه په خپل وروستي ګڼه کې د افغانستان په انتخاباتو او په انتخاباتو کې د ملګرو ملتو د رول په اړه په یوه تحلیلي مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ او برېټانیا په افغانستان کې د خپلو جنرالانو د بې طرفۍ غوغا اچولې او امریکایان دې هیواد ته د نورو عسکرو پرستولو غور کوي، په جګړه کې تلفات او په انتخاباتو کې تقلب سوالونه پیدا کوي. ورځپاڼه لیکي یوه ورځ به غربي سیاستمداران په دې پوه سي چې یوازې د افغانستان د انتخاباتو مشروعیت دا فیصله کولی سي چې څه وخت به د وژلو دا لړۍ پای ته رسیږي او کله به بهرني عسکر خپلو هیوادونو ته ځي. انډیپندنت لیکي د ملګرو ملتو سازمان هم په افغانستان کې په خپل ماموریت کې ناکام شوی او نه دی توانیدلی چې هم مستقل انتخابات ترسره کړي او هم د خپلې بې طرفۍ ادعا ثابته کړي. ورځپاڼه لیکي د وروستۍ ناکامۍ په افغانستان کې د دې سازمان پر پخوانیو بریالیتوبونو هم د بوتلان خط کش کړ. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې د ټول تر اوسه له لاسه نه دي تللي تر عنوان لاندې په تحلیلي مقاله کې لیکي د افغانستان په اړه د جنرال مکریستل رپورټ هغه خبره وکړه چې موږ یې ویره درلوده، یعنی موږ په افغانستان کې جګړه بایلو. واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې د وسلوالو د فعالیتونو ورځ په ورځ زیاتېدو او غیر مؤثر حکومت یو خطرناک وضعیت رامنځته کړی دی چې که یې عاجله مخنیوی ونیسي د امریکا د حکومت د ماتې سبب ګرځېدلی سي. د واشنگتن ټایمز د مقالې لیکوال لیکي زه د جنرال مکریستل سره چې افغانستان ته یې لږ تر لږه 40,000 اضافي عسکر غوښتي یو مخ موافق یم، خو تر دې مخکې باید یو بشپړه سیاسي او عملیاتي ستراتیژي جوړه سي. ورځپاڼه زیاتوي پوځي برای امکان نه لري خو د سیمې پرېښودل هم نسي انتخابېدلی، ځکه دا به د اتیایمې لسیزې په پای کې په افغانستان کې د امریکا د تېروتنې بیا تکرار وي. واشنگتن ټایمز لیکي هر څومره چې افغانستان له سیاسي پلوه ژر باثباته سي هغومره ژر امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی سي، خو سوال دلته دی چې امریکا څرنګه افغانستان باثباته کړي.
او دا د پورسته برخه کې ستاسو د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام وړاندې کیږي، وای وری نه چې خدای مکړه ستاسو کوم عزیز هم پکې وي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او بریالي وسی، دا بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دا غد ورکشوي عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلی دي، همدارس د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم مونږ ته رسیدي او مونږ تل هڅه کوو چې ټول دغه د تاسو پیغامونه د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو په پروګرام کې خپاره کړو. که تاسو غواړئ چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل دوستان ولټوي. نو ګران اوریدونکو، که غواړئ چې کوم ورکشوي عزیز او دوست مو پیدا شي، دغه د نن ورځې پروګرام تر پایه له ما سره یو ځای واورئ. د ازادي رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شئ چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 1 4 1 5. گرانو محترم اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګی است. په نننی پروګرام کې لنی کمرغه داسې پیغامونه هم لرو چیرته چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي هم دي، همدارس یو ایمیل هم مونږ ته رسیدلی دی. گرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې له ایمیل پیل کو. دغه ایمیل مونږ ته ګران ورور عبدالمتین خان را لېږلی دی، د غزنی له ولایت څخه. دی په خپل ایمیل کې عبدالغفور جان لټی. په ایمیل کې داسې راغلی: زه عبدالمتین سروری یم، د غزنی د ولایت د زنه خان د ولسوالۍ د حسن کلا د کلي اوسیدونکی یم. د مونږ یو کلیوال ده چې نوم یې عبدالغفور ده، سپینګیری سړی دی، وچ کلک او په قد جګ سړی دی. له ډېره وخته خپل کور ته نه ده راغلی. که څوک د ده د ژوند او یا د مرګ په هکله معلومات لري، کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه ګران ورور په حق له چې نوم یې عبدالغفور ده معلومات لرئ، ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، موږ به دغه ګران ورور ته خبر ورکړو. ګرانو محترمو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو ځانو پروګرام ته غواګی یاست. لنی کمرغه په نننی پروګرام کې داسې پیغامونه هم شته چیرته چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان هم پیدا شوي دي. لومړی به هغه یو پیغام وورو چیرته چې ګران اوریدونکي په نامه د عزیز خان له بغلان ولایت څخه موږ ته را لېږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې یو شخص په نامه د رحیم الله له ده سره کار کوي. که کورنۍ غواړي چې له ده سره تماس پیدا کړي نو ده ته د تلیفون وکړي. راځئ چې د دغه ګران ورور پیغام واورو.
الو، سلام علیکم، ز عزیز خان د بغلان ولایت نه خبرې کوم. په نامه د رحیم الله د پلان مې ملا غنی او د ورزګان ولایت د دایکزو ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکي ده. د ورور نوم یې نقیب الله او د پلار کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده. که چېرته د ورور او پلار زما غږ اوري او کولی شي ته سره په دغه نمبر خبرې وکړي، 0999 50 25 88. بیا تکراروم، 0999 50 25 88. دا یې دوه میاشتې کېږي له ما سره دلته په بغلان کې کار کوي. بیا هم وایم، رحیم الله د پلار نوم یې ملا غنی او د ورزګان ولایت د دایکزو ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسیدونکی د ورور نوم یې نقیب الله او د کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، اوس به د هغې یوې مور پیغام واورو چې خپل زوی په نامه د میرویس لټوي او په خپل پیغام کې وایي چې د دې زوی په ایران کې دی. د دغې ګرانې مور پیغام ازادي راډیو ته په سمه توګه نه و رسېدلی. ما هڅه وکړه چې د دې له پیغامه یو څه تاسو ته معلومات درکړم. نو راځئ چې اول د دې پیغام واورو، ورپسې به زه پس له پیغامه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د غیګرانې مور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې پیغام به په ګډه سره واورو.
ازادي راډیو میرویس اولاد قرآن اونر څوکۍ او سلام دې مور ما چې هر چې ته یې از بخو یاران چې دارات جوړ او خې پیدا یې کړه تا یو زنه دا یو زنه.
نو ګرانو اوریدونکو، کتا سې د میرویس په حق لا چې په ایران کې د څه معلومات لري، کولای شي چې دغه ګرانې مور ته په دې ټلیفون شمیره ورته زنګ ووهي. د ټلیفون شمیره ده 00939 50 33. د ټلیفون شمیره یې ور بیا وایم، 00939 50 33. ازادي رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولګی او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو، بیا هم ازادي رادیو ته داسې تلیفوني پیغامونه را رسیږي چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیره مو له یاده وتلی. اوس به هغه یو پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور له ایران څخه را لېږلی ده او خپل عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې ده. اول به د ده پیغام واورو.
الو، سلام علیکم، زه عرفان له غزنی ولایت دندل ولسوالۍ پیلن د ایران خبرې کوم. نما یو وک عزیز ده په نام د مدازیم چې ډېر وخت کېږي له خپله کوره نداره کړی ده. که هر چا ته پته وي په دې شماره دې تماس ونیسي. د شلو نونسو کلو د عصبي تکلیف لري، لنډه یره یې ده، خدای په امان.
ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه ګران عزیز په هکله معلومات لرئ، کولی شئ چې دغه اوریدونکي ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0098، دا د ایران کود دی، 9 1 3 0 0 3 1 1. د تلیفون شمیره یواره بیا وایم، 0098 9 1 3 0 0 3 1 1. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست. اوس به هغه یو پیغام واورو کوم چې تازی خان له ایران څخه را لېږلی دی. دای په خپل پیغام کې د فیض الله په حق لاته په ایران کې محتاط شوی دی معلومات لري. نو راځي چې د ګران ورور پیغام په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه تاجی محمد ایران د شابهار د ښار څخه خبرې کوم. زه د افغانستان د غزې د ولایت عجرستان او د سوایی د اسلام خیل اوسېدونکی یم. دلته یو سړی د فیضالله په نامه د کندهار ولایت ساتي د کاریز دی، شاولکوټ د ولسوالۍ ساتي د کاریز دی. دلته په ایران کې د شابهار په ښار کې ګرځي، دلته معتاد شوی دی، روینه دی. دلته که څوک خپلوان د خپلوان غواړي ماتې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، 0905-9635-5 تکرار شماره
0905-9635-4 د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو په پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. ګرانو دوستانو، که غواړئ چې خپل ټول ټلیفوني پیغامونه واورئ، چیرته چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، نو ازادي رادیو ته غوږ پات شئ. هلته به تاسو ټول خپل هغه پیغامونه واورئ چیرته چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې له دغې لارې نه د تاسو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
السلام علیکم، زه د جنوبي وزیرستان وانه خبره کراخین زمیږ ورک عزیز ورک تای سم مانولا مصور په مانو خان دی. سورې مخکې تلیفون کړای وو چې زه د کیم جنا په کیم جی کورسز پر 1383 چورک تای نشتا کا چیرې څه معلومات یې چیرې تر لامبر پاتې نشتا په دغ لامبر باندې زنګ وای 0092 9 3 3 2 2 2 2 وته. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زما نورالله د ایران نه خبرې کوم. زما یو ورور ده په نام د عتیق الله چې مشهور په قاضي ده. دا درې کاله کېږي چې نظره کده. که څوک د قاضي په هکله معلومات لري یا دی په خپله دا پیغام واوري، مونږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وکړي 0917-710-5964. له تاسو نه ډېره مننه، خدای په امان.
الو، السلام علیکم، زه توتی د پاکستان د کراچی څخه خبرې کوم. زملا تورګل زویم، قوم خروټم، د پکتیکا ولایت سروګي ولسوالی اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې نام یې نعت الله نمیږي، د ملا تورګل زوی د قوم خروټی ده، د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی. تقریبا دا 8 کاله کېږي چې ناپته ده. د ایران په لار د اتونو انډیوالانو سرسم د ایران په لار باندې روان و. د دوبۍ مسقط نیت یې کړی و. په دې لار کې ناپته ده. که هر چا تاسو د ده په هکله د مړینې یا د ژوندونه معلومات وي، نو مهرباني ده وکړي په دې نمبر د ماته زنګ ووایي. زما د ټلیفون شمیره ده 0321-3020005. د ټلیفون شمیره ځل بیا 0321-3020005.
خوځه د پراد ولایت د بلابلوک کور سوالی د شوان نکلی زغللی زنګرته وم په نامه د باریاز ما د واکازی د ورکړی. دا که ارڅه ته پاتې دا یو کالو څلور میاشتې درې میاشتې شاید کیږي. مثال اسادی تکلیف لري. دا اسادی تکلیف په تخنی گای وای زو د کلندر بابا ملنګم، گای وای د سکی بابا ملنګم په د شوندن په مونږ کې کې لیدل شوی دی. بیا نو د لیدل شوی دا یو کالو درې میاشتې مثال څلور میاشتې کېږي. کار ورور ته پاتې خدای دغه ټلیفون په دی مثال دغه ټلیفون په دی هم زنګ ووهي بیا بله شماره تکراروم در ته 0001 0001 0001 بیا دوه واره 15 بیا 0 بیا 2 بیا 0 بیا 1 په یوی ز 250 کېږي په 201 کېږي کار ورور ته پاتې جولای دغه ځواني دی وکړي چې ودغه ټلیفون واغه شماره چې ما وویله ودغه ته دې زنګ ووهي په نامه د باریدا دی ما دا کاز دی د خدای په امان وسلام. زه ملا فخردین د عبدالقدوس مرحوم زوی د بادغس ولایت د مالابرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د وطنه د سرسګار د کلي د الحاج نال نور محمد د مسجد څخه ستاسو سره خبرې کوم. چې زما یو ورور چې نوم یې په عبدالظاهر دی او مشهور په باچا وو په 1386 کال سنه د شمسي د ثورا د میاشتې په شاوخوا کښې د فاریاب او د مزار شریف د وخوا ته لا درکه سوی دی او که چیرې د باچا نام درک وسو موږ ته دې د سیف الله په نامه په دغه شماره دغه راته ووهي 0508 0401 0401 0401 0401 او یادې د مولوي عبدالجبار صاحب په دغه شماره 0508 0301 0301 0508 0301 0301 او خبر راکړي.
سلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د زنګاوات څخه عبدالصمد خبرې کوم. په چې یو جانان نامې د عدلي زوی دی د زنګاوات الکوزو دی د نجیب په وخت کښې د کوره څه بې درکه سوی دی تر اوسه دې موږ ته هېڅ پاته نشته. چې خواهش کوو چې موږ ته پر دغه لمبر باندې زنګ را ووهي په یوه یوه تورې وایم 0 0 0 3 4 6 3 8 6 بیا به دا لمبر تکرار کړم 0 0 0 3 4 6 3 8 6.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام. زه مولوي موسی جان د کوټې خروټ آباد څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری په نامه د ملا میرزا تقریبا 8 کاله کېږي چې نادرکه دی. ملا میرزا د زابل د ولایت د دایچوفان د ولسوالۍ د چلکور د منطقې د ایبلاکه د کلي اوسېدونکی د جوته کاکو زوی. که چېرې ملا میرزا خپله زما غږ اوري ملا میرزا دې خپل کور ته راشي یا دې زما سره په ذکر کېدونکې شماره تماس ونیسي. او که چېرې ملا میرزا زما غږ نه اوري یو بل څوک د ملا میرزا شناخته زما اواز اوري نو بیا دې زما سره په دې شماره تماس ونیسي 0302 3 8 3 3 8 6 4 د کوډ نمبر 0002 دی. شماره یو ځل بیا د کوډ نمبر 0002 0302 8 3 4 4. وسلام. مننه.
موږ یو کوچنی ورک دی مولا په نامه خرچه پیدا کړی موږ ته دې زنګ وي په دغه نه نمبر 0 0 0 3 3 8 8 9
زه ستا د مرحوم یار محمد خان زوی د افغانستان د کونړ د اسمار کنګام ولسوالۍ د سور کمر اوسېدونکی یم چې پیلن شپې د زندګۍ په سعودي عرب ریاض کښې سبا کوم. زما یو ملګری دی چې عبدالقدیم دی د پلار نوم یې میر عبدالرحمن صاحب دی. دی د پاکستان د صوبه سرحد تبیر جندور مایار کښې هم اوسېدونکی دی. دا تو میاشتو نه را په دې خوا دی د کور نه په خفګان وتلی دی او هېڅ معلومات یې نه کېږي. د کور خلک ورپسې مونږ پسې هم ډېر خفه یو. عبدالقدیم نوم یې دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی. دی اوږده سوچه ږیره ده وچ کلک هلک د ښایسته سپین او که هر چا ته د ده څه معلومات وي یا دی په خپله دا اعلان اوري
نو زما سره دې په دې نمبر باندې اړیکه ونیشي 0 0 9 5 5 9 4 5 0 2 0 2 5 4. بیا دا نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 0 9 5 5 5 9 4 5 0 2 5 4.
السلام علیکم. بعد سلام از مریو اکادم احمد ظریف نمیجی د څلوېښت کالو په شاوخوا کې کېږي ورک دی. د محمد مرکز روزګان د ولایت دی، د ګزو د ولسوالۍ دی، د تمزان علاقهداری دی. د تلیفون نمبر 0912 9 3 9 3 8.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګرامه پورې تاسو په لوی خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په